څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو دفاع وزارت له روسیې د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړی دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خان رسمي نن په خپله ایکس پاڼه کې ادعا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو د رئیس عبدالبصیر صابری خبرې تحریف شوې دي. عبدالبصیر صابری له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې چې دوې ورځې مخکې خبره شوې ویلي وو د طالبان حکومت د شرایطو په برابرېدو سره د دې لیواله دی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع او هوایي حریم د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. شغلی متقی پرون ناوخته د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته چې د کامیرون په پلازمینه یاوندې کې جوړه شوې وویل
ټول هیوادونه باید د افغانستان د مرکزی بانک د ټولو شتمنیو د آزادولو او له افغانستان څخه د اقتصادي او د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو څخه د سفری بندیزونو د لیر کولو لپاره جدي هڅه وکړي.
متقی زیاته کړه چې د شتمنیو کنګلېدو د بانک چارې اقتصادي وده سیمه ییزه سوداګري او اړیکې له خنډ سره مخامخ کړي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو امریکا د افغانستان بانک شاوخوا ۱ میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. لاسادي رادیو خبرونه اوري. قطر له جرمني څخه د 28 افغانانو د اخراج په اړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړې. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. پراپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله راغلی چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د قطر هوایي شرکت د جمعې پورې د جرمني د لایپزیګ ښار څخه د جنایي فعالیتونو په تور 28 افغانان د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړل. جرمني د طالبانو له رژیم سره چې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په پراخو سرغړونو تورن دی ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینې ویلي د قطر دنده داوه چې د دواړو لورو ترمنځ پیغامونه تبادله کړي. د جرمني سیمه ییز چارواکي وی یوې ښځې د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي. پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدي ښار زیګن کې په یو مسافر وړونکي موټر کې شوې. پولیسو ویلي بریدګر یو درویشت کلنه جرمنی ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد یې کارول. د دریو ټپیانو حالت ښه نه دی. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو درې کاله پوره شول. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې افغانستان اوس د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شوی. د چارو کتونکو علي احمد جلالي وایي چې امریکا اوس هم په افغانستان کې ترهګر ځپلی شي.
ټکنالوژي انکشاف کړی دی چې ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې ډېر خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي.
په کندهار کې د فارمونو سشتنان له چارواکو د درملو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
دغه مریضي خو نه یو د جړی مریضي ده او بل دانش پرخیج د مریضي ده او یو بل کم مریضي ده د غولان زو پرسیږي دغه څه بخیر ډیر خلک توانیان خلک غوای مریض سوځي.
د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو موتاد سرګندونی لرو چوي نشو عبادت تر هیر کړي.
اغه پینځه وخت نه سلور وخت راغی سلور وخت نه درې وخت راغی دیشي د مون نمون نه یې شو مون نم پاتې شو.
در دیشي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیشت د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټن ځای بدل شوی. په بیان کې د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله راغلي افغانستان کې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شزي تر ظالمانه اثرات لاندې ژوند کولو ته اړ شوی دی. مکال دا انتقاد هم کړی چې امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو په استلو سره پولیسکونو سره افغان متحدین د طالبانو شکار ته پریشي. جزئیات د سنکا کړ پوره پور کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه وای دغه هیواد له افغانستان د خپلو ځواکونو په ایستلو سره خپل په لسګونه زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د دې کمیټې مشر او د امریکا د ولسمشر جو بایډن یو له سرسختو منتقدینو څخه مایکل مککال د اګست د دېرشمې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د درې کلنې په مناسبت په یوه بیان کې ویلي، په دې سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د ده پټوکو د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارات لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. په بیان کې د ښاغلي مککال په حواله راغلي، د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو سره لږ تر لږه زر امریکایي وګړي یوازې پرېښودل، له اووه میلیارد ډالرو څخه زیات د امریکا پوځي تجهیزات یې هم پر ځای پرېښودل چې د بیان په ټوکو طالبان یې اوس په تور بازار کې پلوري. مککال دغه شان زیاته کړه چې د سپتمبر میاشتې په نهمه به له افغانستانه د بایډن هریس د ادارې د وتلو په اړه د خپلې کمیټې د درې کلونو تحقیقاتو راپور خپور کړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14مه پیل او د اګست په 10مه بشپړ شول. د امریکا د 2 هوایي لښکر قومندان جنرال کریس دانهیو وروستی امریکایي عسکر و چې له نورو امریکایي پوځیانو سره یې د شپې ناوخته افغانستان پرېښود. خو د امریکا په زرګونه افغان متحدین په افغانستان کې په یوه ناوړه حالت کې بې برخلیکه پاتې شول. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې امریکایانو سره د کار له امله د طالبانو لخوا څو ځلې نیول شوی او شکنجه شوی دی. نوموړی د امریکا له حکومت غواړي چې د خپل هغه افغان همکارانو ملاتړ وکړي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي. هممهاله په افغانستان کې معترضې میرمنې وایي د طالبانو حکومت تر سیوري لاندې دا درې کلونه افغان میرمنو ته یو ډارونکي خوب په شان وه. یوه معترضه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
به افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدن، به خصوص بالای خانما
په افغانستان کې ډیر منفی بدلونونه راغلل. په ځانګړې توګه د میرمنو په ژوند کې میرمنې محدودې شوې، خپل ازادي یې له لاسه ورکړه، د بیان ازادي یې له لاسه ورکړه، خپل حقونه او انساني کرامت یې له لاسه ورکړ. ښځې په ټوله کې محدودې شوې او په کور کې زنداني شوې.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد له اعلان سره هممهاله د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15مې شاوخوا 1,040,000 کسان له افغانستانه په ځانګړو الوتکو کې وایستل او ویې ویل چې د لیږد پروسه به د هغو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د صادرولو پروسه د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو او د متحد نو د وټلو له درې مکلیز سره برابر د پایته ورسیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو د وری په لومړی نیټه خپل افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 2,000 نورو ویزو اعلان هم وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني افغان کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
آیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو ترورستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحد ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیلي راپور اورېدلی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان په 50مه ناسته کې له طالبانو سره د نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی دغه شان پر طالب چارواکو لګول شویو بندیزونو ته په اشاره وویل، دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد دی د یوه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازې اخیستنې ته اړ شي. بل لور ته د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونه کړي او د بندیزونو د لرې کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د اسلامي همکاریو سازمان د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د بندیز په پریکړو له طالبان د بیا غور غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې پر دې مسلې له تماس پرته له نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د امیر خان متقی وینا چې پرون جمعه د اګست 13 یې وکړه، ټوله د طالبانو واړوند پر مسایلو ورټوله وه او بشري موضوعاتو ته پکې بیخي ځای نه و ورکړل شوی. خو نوموړي پر طالب چارواکو لګول شویو بندیزونو ته په اشارې سره وویل، دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد دی د یوه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازې اخیستنې ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخیر په کامیرون کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 50مې غونډې په څنډه کې له امیر خان متقی د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د پریکړې په اړه د بیا کتنې غوښتنه وکړه. یو شمیر افغان خزینه فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونه کړي او د بندیزونو د لرې کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعالې اوږې امیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زه نه پوهیږم چې په کوم سترګو په کوم مخ باندې دا جرأت کوي دوی د دنیا نه دا غواړي. کله چې د دنیا هغه شرایط هغه غوښتنې نه مني او په ځای کولی نشي، نه غواړي، نیت نه لري، دا اراده یې نه لري، نو زما په نظر دغه غوښتنې به هیڅکله هم په ځای نشي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پښتنه دورانۍ وایي،
طالبان چار وخت به کوم غوښتنه کوي، باید د نړیوالو سره د مسلمان هیوادو سره او د وایسي سره د ټولو سره پوښتنه د دوی سره وکړي چې آیا تاسو د افغانانو لپاره څه کړي دي، افغان ښځو بیخي پرېږدي د افغانانو لپاره هم څه کړي دي. دا تر ټولو مهمه خبر ده او دا سوال باید پورته سي. خو په هر صورت دا بندیزونه هغه وخت ختمېدلی سي چې طالب هم د افغانانو حقوق ومني.
د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې امیر خان متقی پر طالب چارواکو د بندیزونو د لرې کولو سربیره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه هم وکړه. خو تازه ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه استعمال شي. دا دوه ورځنۍ غونډه د اګست په 9 د کامیرون په پلازمینه یوندی کې پیل شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون جمعه د اګست 13 په یوې خبري غونډه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو د پښتنې په ځواب کې د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته وویل چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه وکارول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک دغه شان وویل چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي، خو طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماټیک تعامل لپاره نورې لارې پرانیزي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د نړۍ څخه له دوی سره د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د بشري حقونو فعالانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نړۍ د اخلاقي مسؤلیت له مخې نشي کولای په افغانستان کې د موجوده وضعیت په دوام له طالبانو سره مثبت تعامل وکړي او په کار ده چې د وضعیت د بدلون لپاره پر دغې ډلې خپل فشارونه لا پسې ډیر کړي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو څښتنان وایي غواوې د لمپسکین په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوې دي چې دوی اندېښمن کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغۍ له امله 1400 غواوې مړې شوې. په دې اړه راپور لرو.
شربت نه دا شربت دا به یو بوتل وسوار کړي دا بل بوتل وسوار کړي.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمې اوسیدونکي خالق داد خپل غوا ته چې تازه د جړې په ناروغۍ اخته سوې د درملنې لپاره درمل اخستې دي. خالق داد وایي د خپل غوا شیدې هر سهار بازار ته وړي او په پیسو یې د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید د یوازینۍ سرچینه د ناروغۍ له امله له خطر سره مخ ده، په اړه یې خوشنۍ دي.
موږ د هغه استي ونیستې ده، موږ بله استي نه لرو، نو چې اوس د هغوی اوس موږ مصرفونه په کوو. دا اوس دا دواره ښه خلک یې ویني، دا اوس د 500 غنو دواره وړې ده. مثال هغه سم 5000 ولا در لا د 5000 د کیز ما غوالنګ سبا ده 5000 غوانی 4000 غوانی ما صرف ما کړی دي. نو چې دا وای دا ما سعودي مریس ما سره لاړ سم زه خو بل کاروبار نه کوم، دا غن کاروبار دي چې دا لاړ سم بل کار خراب دي. مر سره باید دولت هم کار سي بل مسلمان هم کار سي بل مسلمان هم کار سي مر دا کاروبار بل کار مر نه لرو نه کولای سو نه دا ماوین زلال بالا م بچان بغال کول وي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي لکبل 1400 غواګانې مړې سي بي دي. اته محمد چی په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانې ځکه ډیر مړې سي وي چې دوی د ناروغي په وړاندې بي غوړ وو. ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سقوط لګواښ سره مخ شول.
د غوا مریضي خو نه یو د جړی مریضي ده او بل دانش پر خېج د مریضي ده او یو بل کم مریضي ده د غولان زو پرسی دغه سره بخیر ډیر خلک ته ونیان کله غوا مړې سوځه نو موږ خپل دغه ته درولې شي حیوانان څنګه سره بازار کله ته مې توجه نه درته کړی نو موږ وایو چې دوا یو شی ته پیدا کې کومک وکړو د خپل سره د مالدارانو سره کېونه کې نو بارخ خلک د مالداري سلا ساکنو سپوکی ډیر خلک جای ونانې د بلس لکو غوایو د پنځلس لکو غوایو امریکایي په منډه کې غورځي نو دا بار مجبور دی ونانې ډیر خلک لاس نیو اخسي ډیرې ختم کړي د سره په مخه شپري شو
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګانو د ناروغي پر وخت درملنه او مخنیوي ونسي نو د ګان شمیر مالدارانو د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي. د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درملو غوښتنه کوي.
د دولت څخه د موساس مردا غوښتنه ده چې مردا مشکلات حل شي. معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د جارو او د شانس دا څه مرزي مخنیوي وسه دا څه کدا غواوې نه نه دا خبره سره د ډېر سره ولا خپل کوله وساتي دا مسلمانان ډېر غواړي د لسو د پولیسو له غواي معنا مې سړي دا څه مشکلات سره دا ولاس خزمردا غشتنه ده چې دی و باید دا وای او دا شان فرامخ چې دا غواي مرزي مخنیوي وسه.
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. دا ناروغي د غوماش او مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي. د دې ناروغي له امله د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي. په کندهار کې دا مهال 1440 د غواګانو کوچني او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تروریستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحد ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ د او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اړوندو نورو مسایلو ته نوریاس نوري په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
تیره شپه متحد ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه. موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 130,000 زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګست په 1 له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوی و او هدف یې دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال له مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایډن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووځي. له ترامپ څخه بایدن ته د دې میراث نخه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
Leaving August 31st.
اجازه راکړئ واضح ووایم د اگست 23 پوري د وټولو وروستي نیټه د خپل خوشي لمخې نه د ټاکل سوي بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوي چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي.
And to ISIS-K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یوه سخته نه بخښونکې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ سو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د
اګست 23 له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نسکورېدلو چې امریکا د افغانستان په 20 کلن حضور کې پرې پریمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقونو د ښه کېدو په شمول د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروریستي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسني وضعیت پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحې ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې دې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هغه خطر چې هغه وخت احساسېده عمره قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په دې زمان کې. د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له ټروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغول دي. ځینې هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان ټروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیا هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولی شي بېلې دېش په افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډېر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگتن نشي کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ بریدونه لپام وغورځوي او زیاته کړي چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که هم طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و.
د سیاسي او امنیتی چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تېر حکومت کې د نورو دندو تر څنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وایي داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګ کړي خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده احمد داسې غټ قوت چې د یو جغرافیا ونیسي او مستقیمن ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو دپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په طور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش. دغه ټولې افراطي دلی بیل بیل اهداف لري او بیل موخه لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت و نه لري، ولسی مشروعیت نوي، نړیوال مشروعیت نوي، نو دیو د لپاره پخپله د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگتن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګست په 22مه په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویلي و چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگتن اړیکې هم پیچلې او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارزافیر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2018 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پر هغو یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگتن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگتن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره د افغانستان سره یا په وی ډول سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر را پېښ نه شي. بله خبرې دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنی ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بشري ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کیږي.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څه باندې 3 کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 20 کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړه د برخمن پخواني حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په اوبو لاهو شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینهو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادېدي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو او موسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا 3 کاله مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پریښی چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یوه اساسي دلیل په توګه یادوه؟ ښایي هیڅوک په دې کې شک ونه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرله پسې ولسمشرانو او نورو جګپوړو چارواکو یې د یوه ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل هغه ټول په اوبو لاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخکړو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه